وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با عصمت ساروان باشید.
ډیر مننه نایمی صاحب. اته به جشوې قدر منوریدن کو د دې سات په خبرونه کې اورې د هلمند والی وای د مساکله د برتنی ولو په عملیاتو کې تر اوسه پوری یو نیم سل طالبان وشل شوی دي. په یو بل راپور کې به باورې چې په زابل ولایت کې د طالبانو په منځ کې نخښت شوی دي. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه باورې چې قسیم سولم له وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په بردوجو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشې سوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدي سره پر شوي اټومي موافقې د هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. ده هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موساکلا ولسوالۍ کې د غوسیمو په نیول کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. د هلمند والی مرزا خان رحیمی په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موساکلا ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه 150 وسلوال طالبان وشل سوی دي. نوموړی همدارنګه په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکښې برخه لرله د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی دي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موساکله ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستیو 4 ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په مورچلو بمباري کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور د لایسي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوجو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د وم کنډک څخه د قمندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د کزدي پل په سیمه کې چې د وردوجو ولسوالۍ ته په غځېدلې لار کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده. د نتیجې د عملیات په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او نورې له سیمې تښتېدلې دي. دا مهال دا پوسته د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستیال والي وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. نوموړې زیاته کړې سره له دې چې د کزدي پل په وروستیو جګړو او همدارنګه د سیلابونو له کبله ویجاړ سوی، خو حکومت غواړي چې ډېر ژر یې بېرته ورغوي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشې سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروفا پرون وویل د دیمیتیرو بیلی په نوم دا اوکراینی د روسي چارواکو د هغه فعالو هڅو په نتیجه کې خوشې سوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره سوی دی. نوموړی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی چمتو دي چې نوموړی اوکراین ته وسپاري.
Российская страна готова в любое удобное время передать.
Давай Русия هر وخت چمتو ده چې شغله بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خبرېدو وروسته کیف تایید کړه چې بیلی یرغمل سوی دی. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدي سره پر شوي اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کېږي. پرون روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید دی تایید ته دې پکښې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څېړل پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر دفتر وای فرانسا او جرمني دغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې راتلونکو نه بشپړ اوربند نافذ شي. د اگست په 28مه نیټه د کیف د حکومت استازي د روسپلو بلتون غشتونکو لاستازو سره په دې سلاسول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټه څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. روسلاقی چې پرون د فرانسې جرمني او روسي مشرانو په ټلیفون خبري وکړي د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپتمبر لومړۍ نیټه وروسته د بشپړ اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر همدارنګه زیاته کړې چې فرانسوا اولاند د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو سره ګډه غونډه ماسره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومت ترمنځ شپږ میاشتنۍ مخکې په منځ کې د اوربند یو تړون لاسلیک سوی، خو د اوربند سربیره هم وخت ناوخت د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي. اوتریشي چارواکي وایي په یو لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلی دي. د اوتریش خبري اژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکښې و، په پټه انتقالېدل د جرمني د سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لاروی رومانیایي ډرایور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یو بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریایان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د امریکا احصایې ښیي چې متحد ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې د ادارې شمیرنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحد ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي چې د هغو په منځ کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,015,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملیتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثر هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي، خو ډېر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. دا تر دې دمه خبرونه.
دا چې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري، د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې واوري. د هلمند والی وای د موسی کلا د بیرتنیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنی مرجوب لري او شیدي. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډېدا د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره بې ارتباطه بولي.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د معرفت په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وشتي سریت او ولسوالۍ کې مکاتب بند پاتې په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په یاد لري نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لاندو خبرونو وروسته پیلېږي، په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړي. آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او کدا سوي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ په دې اړه به د اتیمو بجو لاندو خبرونو وروسته آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالۍ په روانه جګړه کې پنځوس وستوال وژل شوي دي. میرزا خان رحیمی وایي د موسی کلاه د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په وروستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وایي افغان پلي ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وایي د موسی کلاه په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پلي ځواکونو ملاتړ کوي. میرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړه چې په موسی کلاه کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقله ولسوالی کې پیل کړی ده. انشاءالله نتایج ډېر ښه دي او داسې بعضې رسنو او بعضې افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلاه ولسوالۍ مرکز کې د امنیې قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیز ونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څمود مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلی و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په تودیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دي پاتې. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلې.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنس د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې حق له تبصره ولرم.
حکومت په څوک کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا لمنځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي، او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی ده. سوزان رایس به نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بله پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګلی شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ اپ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشیري د غړي زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونه باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان دغه د راکمولو لپاره د دوی د دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسفزی زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغې د بیجنګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خو باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکیچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره یې په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
راپور نوای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوې دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښته نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړتیا توب کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې نشته په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولاد د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښتوي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي دي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا فکر چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پمنځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نو مولوی آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیات واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیات نه کوي فتوا ورکوي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خلې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي د 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور د دولاد ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لري مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خلې وایي هیلمن دي چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې وي د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیه په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي کچيري د کابل بانک د قضیه تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانه وستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیه په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوې دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام و نه کړي، په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغو سره جدي چلند کیږي، خو یو شمېر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي، چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
بنسټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د څارنې لپاره پیاوړي طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وارې بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي وو چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 400 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو لاري ترلاسه شوی دی. له بلې خوا د افغانستان د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي وو او دا دوسیه د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مکروزي نه مکروزیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهي ډول د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلوچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمی او د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سرک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشتون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فوایدامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. ښاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډیره د ناامنۍ مخه نیول شوی وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي، او خصوصا مونږ په خپل پلان کې یو نمونهوي پروژه هم لرو چې دی وي دروازې برېښنایي کار پیلوو، چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې مونږ د وسایلو ګڼه ګوڼه له خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا له یو خوا د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او له بل پلوه بې له شکه چې له امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د ښه امنیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوندو ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور داخله استقبال
میکنه. نصب هم شده. د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د داشان دروازو جوړول کولای شي مونږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم نه ښه استفاده وشي. مونږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوي برابروي او کیدای شي دا غوسیمو د امنیت د ټینګښ لپاره چې مونږ او زمونږ ځواکونه تر ډیره هلته زیرازي د پام وړ نتیجه ولري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغی او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندیشمن کړی دی. د دې شبکې غړیو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشي زغملی. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایی، سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وشي سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په ناامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې ناامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خپرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمیرې هم اعلانو، قلم و کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشې سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای فرانسا او جرمنی دغه پلان بلاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکو اونۍ بشپړ بند نافذ شي. اتریشی چارواکي وای په یو لارې کې چې شپږشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه تنکی ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ایسای شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه زنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاست اول نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې دا د اوس پیل شوې ده، په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاري یا بیکاري ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاري زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ هیله لرو چې یوازې او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0799-203-1540 بیا وایم 0799-203-1540 او یا هم 0800-222-1555 که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو 0800-1333 شمیره په یاد لرئ. په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ.
بله ساروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوئ صاحب. بله، اول دا اوس چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او کنه ده؟ تاسو احساسوئ؟
بله یعنی تاسو د احساسوي کوم کسان چې بیکاره شوی دی او جګړو ته تللی دی
بله و یا په دې توګه هغه یا په نشه ته ویل چې جګړو ته تللی دی هغه ته نه یې ځکه کړی دی
بله.
تشکر و از شنونده ها میخواییم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن، بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
وعلیکم السلام.
خراسان صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
من میخواستم بگم برادر محترم ببینم بیکاری که باشه من از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با مرض روحی و روانی و سلامیشه. شما ببینید بیشتر کسایی که ایشان بیکارستان دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی نداره که بالای زیست فکر بکنه کاری انجام میدن. ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میدن که با در کدام مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شدن مرض ها و بیماری های روانی هم مبتلا میشن و بسیاری کسایی اومدن که نای بیکار بودن به مواد مخدرشان مبتلا شدن و بخود باز مهمی طالب ها که هستن همی تروریست ها نکره های ایسای بس. یا بیشترشون متعدین مواد مخدر سینار رو در صوف خود جذب میکنه. حتی ما تا جای بسیار آت معلومات مسخ و متمد دارم که می طالب ها افراد دوان در زیر پل سوخته زیر پل محمود خان از این متعدین افراد سرباز جذب میکنه. واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زمین اصاد خیلی جدی است. این روزه اگر شما ببینید 70 درصد نامنی افغانستان مختل... مختلطی از بیکاری و بیسوادی است.
رحمانی لهلمند لیکلی هلمند اغا ولایت چی دیره جگره پکی زیاده ده و بیکاری ده طول و بدبختی و مرده.
بله، خالد صمیم از ولسوالی دولتشای ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
وسپا ده تلفون لداری آوریدون که تنو بطور کو میربانی.
بفرمایید صاحب. و
علیکم السلام.
میربانی. سلام
علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
تاسو د نړۍ رادیو د ټلې کرامو وړاندې
سلامات اوسئ. بله، ل رادیو یو څلری شیخ بل ژغ دوباره تاورې په دې کې ماکس راځي.
فکر مې کوم چې نه اندېمو
خبري وکئ، نو تاسو لطفا دوه دوه وری سلام اچوي بیا ماکس کوي بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي. لطفا خبري وکئ.
چپریها خبر کوم هغه دلنګرار ولایت نه
مهرباني نه متاسف
دا بیکاری خو یو د مرز د تاسو څنګه کوم کار پیدا کوي څنګه
بس مننه سلامت شي. ټلیفون مو کو بل اوردون کې تبه ور شو ګورو چې دوی سوای
به فرمایئ سه رادیو آزاد است.
اوریو
بله سه باورو
زه مساجان دلمنتو
مهرباني مساجانه
مشکل می دارم این دادن چه بکاری خودی خود دارم
سنگ زیاد سویده کم سویده
یا کم را بکار بیکاری مرفر مردی که بیکار را تکیر دور را رسو چاروان کی والا رسو فلیدبان که والا ردی حالا دا بیکاری دارم
سی منانه چه تلفن مو که بل اوریدون که حمله رو مهربانی که وی آزادی رادیو ده
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
و
علیکم السلام.
مهربانی.
بله
خبری وکی صاحب مهربانی
موضوع دیگاری تو بارد کنه.
بله موضوع داده چه اول موضوع آوری بیا تلفن کوی چه دی نورو وقت وننی ولشی. موضوع داده چه ستاسو پنظر بیروزګاری یا بیکاری زیاته شوې ده، ستاسو په سیمه څه تاثیر کړی دی؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که نه محسوسوي؟ که محسوسوي نو بیروزګارو ځوانانو څه ته مخه کړې ده؟ بل اوریدونکو ته به ورشو چې موضوع نه خبر دی او غواړي چې نظر څرګند کړي.
بفرمایئ صاحب رادیو زدیست. مهربانی کنین شنونده عزیز، فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر، جنگ، بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شمار زیاد از اونا به مواد مخدر رو آوردن و شمار هم در حال فرار از کشور هستند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک کلیدی بیکاری ورس تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکړي ناوړي پایلې به ولري. یو بل اوریدونکی له هلمند څخه پاینده محمد لیکلی دی، ویل رسنوی څخه ګیله لرم چې د موسی کلا احوال سم خبر نه کړ. البته دا زموږ موضوع نه ده، په فعلاً یوازې او یوازې د بیروزګاری په اړه لکه څنګه چې مخې ورته اشاره وکړه په دې موضوع نظر څرګندولی شئ. عزتمند له اروزګان څخه، له خاص اروزګان څخه لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې بیکاري د دې سبب ګرځي چې خلک په نشو اخته شي او یا د ترهګرو سره توپک واخلي.
بله، شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره؟ میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بلکه چنین به تلفن
کنید. از مستقیم که خود بکر سایده در در زیاده سایده و خلق سرواندی خریشت مرد.
بله،
یعنی نسبت
در دیه سرخ هم.
بله،
در دیه سرخ دیر منفی اثارات را را چی خان تر دیه که باطن را یعنی سرخ کنکیل خریش شهادت سرور سیدن.
صحیح، مننه چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي. آزادی رادیو د میکروفون ستاسو،
بفرمایئ. صاحب
نعیم صاحب، سلامونه احترامات. خاص باندې اسمت سروان صاحب باندې ورځم په خیر.
سلامت اوسه.
مهرباني صاحب،
ډیر زیاته مننه. سروان صاحب محترم، عبدالقادر تکینیم د کندهار ولایت.
مهرباني.
پوری مستاج صاحب خانی فانکی قزوانان مبارک کیږي چې اشاره کوم چې د خرید د عمل سنن تر هیڅ اندازې پوری ځوانان بیکاره دي. شمش د قدر ځوانان لرو، هغه ته خپل د افغانستان په خارج کې په دغه منځکه کې لکه کندهار ولایت یا جنوب غرب حوزه لوی کندهار په سطح باندې شاید تاسو معلومات ونه لرئ. دلته ځوانان تر ځینې اندازې پورې بېکاره دي چې دوی د دې بېکاري د عمله څخه زموږ داسې محصلین شته چې کوم وخت کورو ته ولاړ شي خچکاري او دغه د خښتو کارونه کوي. یو محصل چې هغه هم د څلورم پوهنتون کې هغه بې سواد ځوان خو نو څه کوي چې د ماښام پر ګوله باندې حیران دي، په ډوډۍ باندې حیران دي، د ټولو ګیله د چیز څخه ده. ومونږ په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په تفصیله ټولو سره موږ بالکل دا خبره تاییدوو، مګر دا چې د حکومت په اوسنیو چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بېکاره دي، په خپل زندګۍ پورې حیران تللي دي. نو ورځ تر بلې ځوانان بېکاره کېږي. کوچنان ماشومان مو د ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته راوځي، یا فلسطین ټولي، یا خلکو ته فقر لاسونه اوږدي. نو خو دغه ماشوم دی چې په راتلونکي کې یو فقرجن جوړ شو، دی د تېرې مودې په عمله څخه په غلا لاس پورې کوي. دغه حالت دی. نو دلته په لوی کندهار کې ورځ تر بلې بېکاري مخه کړې ده. ورځ د پاسان لرو، دوی وګوري په کانکور کې ما هغه رقم نتایج دي چې ځینې وخت دوی خورا خپل پوهنتون هم نشي کامیابي کېدلی. هو د دې خوا سره به ځینې مشکلات ستونزې وي. نو په دې خاطر باندې دلته که موږ چېرې وګورو په کندهار ولایت کې بېکاري ورځ ورځ سره بلې زیاتېږي، او د نورو ولایتو دا خو هلته تللي یوازې د کندهار خلک د غزني وګورو ولایتو څخه هم د دې ځوانان راځي. دلته یو منطقه ده صاحب، دغه ځوانان بېکاره ځوانان خورا ورباندې ډېر سلهاوو ځوانان دي چې د بېکاري د عمله څخه ولاړ دي. هېڅوک داسې نهشي دی کار ورته وایي او د کار دپاره یې بوځي. نو دې دپاره که حکومت ځان مسول وګڼي او دوی ځان ته حکومت وایي، باید دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا
شي. صحیح، مننه چې ټلیفون دي
وکړوسلامت بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
چیزوتر تلفن قطع نشد.
مهربانی صاحب،
بارد سلام ادب خدمت شما. آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی هستم از ساروان امرتان.
سلامت باشین، مهربانی نیازی سب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که اساس است و مهم. ببینید در مورد بیکاری و آنچنان بیروزگاری متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا به همین حکومت هایی که جدید روی کار هستند،
تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است. متاسفانه که البته سرچشمه تمام این بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند تا بتوانند مردم البته مصرف و کارشان نازد کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک نوع خدمتی کرده باشند. شما ببینید البته بیکاری شما گفتید در جامعه و در محیط چی تاثیراتی را به بار میارد. البته نظر ما بیکاری دو تاثیر عمده است که یک تاثیر روانی و دیگر تاثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میدارد. ببینید بیکاری البته محتاجی و عقیمانگی را در یک جامعه، بیکاری مرض را، بیکاری خشونت را، بیکاری ناامنی را، در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط و در یک کشور میباشد. متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کنش بیکار هستند. آنی وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی صاحب، شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین. جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن. آیا اونا تمامشان رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یکجا شدن با شورشیان یا یکی یک رای حل جستجو کردن؟ مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان ببینین، در اونجا هم بیکاری خیلی فوق‌العاده زیاد هست، اما اونا به طرف تروریسم نرفتن. چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمودید شما درست است، ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیتش نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است. متاسفانه آنها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر، در یک خطمش، در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند. ولی آنها هرگز نمیخواهند که با طرف خشونت و تروریسم بدبختی کنند. ولی در افغانستان ببینید تو یک کشوری هست که خوشباوری ها، گفته های البته احزاب، سیاست، کشورهای دیرتر اینمی سواملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد. بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه. متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه، چون که اینها باز دستخوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد. اینمی است که به طرف بدبختی روان هستند. متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوان زمینی کار را، فابریکه ها را، ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است. البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان باز هم کم است، ولی متاسفانه از یک لک 80 هزار بالاتر امروز در نظام ما کارگری دیگه با همون موجود گرفته دیگه کارگری وجود ندارد. پس چنان اقتصاد، معدن، زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کنند. این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری میباشد.
تشکر از شما نیازی صاحب، سلامت باشین.
سلامت باشین نیازی صاحب. بله اوریدون که لروزن معرفی که ی آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
بله زبه و نظر کما استاس پر دی خب مخبر.
مهربانی.
لکه سنگه چی من پنن ورد که داغ دوایی و امریکان داغ دوایی پاشی بیکاری انده داغ لعمل نمیسه سنگه. هلمن دو بورو هلمن دو زراتی ولایتی چی در وخت کې په یوه کې د دواوی په شرکت کې دغه دواو رئیس په هلمن کې نام نیو راخیستل دي.
بله
هلمن کله سره د بار دواوی او پښل سی هنر کښتونه له منځه ولاړ هر څه کښونه چې دغه دغه دواو د لاس د منځ کې نو به کاری په دغه عمل را مېس د په هلمن کې
صحیح. ډیره زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل سو. څو پیغام به واورو بیا اوریدونکو ته به ورشو.
حالت سمیم. بله از ولسوالی دولت شای ولایت لغمان در پایام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم. گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده، چون کسانی که از درس و تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه.
بله واوریدون که چه نومینه دلی کلی وی دیر زوانانو غلاو تا مخه کرده یا هم نشو تا مخه کرده، زین نورو هم طالبانو تا مخه کرده. یو بل اردن کې حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین د لیکلي دوی بیکاری او بیروزګاری دومره ډیره سویل چې ویلای نشم. اکثر ځوانانو یا غلاو ته مخه کړی ده یا طالبانو ته. د هم د مخکنی اردن کې په شان ورته نظر څرګند کړی دی. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي وای په لغمان کې بیکاری د بیکاری له امله ځوانانو طالبانو خواته مخه کړی ده. محمد ولی هیوادمل له د هلمند له ناوی لیکلي وای په هلمند کې بیکاری ناامنی اوج ته رسولې ده. حتی د مکاتبو فارغین هم بیکاره دي. اوس د نشه یي موادو خواته متمایل شوي دي. اقبال کندهار لیکلي بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري. هغه د مخالفینو لیکو ته جذبوي. یو بل اوریدونکی جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلي دي افغاني ټولنه بېلمي بیروزګاري وخوړه. که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختۍ به د خدای په فضل سره له منځه لاړې شي. نور پیغامونه به له تلیفونونو وروسته ولولو.
بله شنوندگان روی خط بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله دادی جان، لامل شده یو دوله غا بیکاری ده. پا خپل استر گزه اوال در تو ویم چه اون سر یو نفر و اغا خپل مخالف و تلار جماعت پا خپل او کرده شه والا تا دا کارمک و از بخپل تو چشه و کم تو ما تلار وخی نفس پا پا می دارم داخل میگا تا دوله و چشه واری او که دولت دیر سونده تا جدی پا مرون و اونه که دا با اینده دیر گنده آمیل و لاری.
بله سلامت باشین صاحب، زنده باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم، خالد رحمان هستم از ایسیسی خیرخانه.
بفرمایید صاحب.
نایی 15.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تشکر. میخواستم دوباره همی برنامه یک نظر بتم که چی تاثیر داره سر جوان و بیکاری. تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشه من خودم امان دارم.
بله
سر. از دست بیکاری چیز مردم نسبه هم صاحبه ما رفت خارج، نسبش 10% رفت بودری شد، 3% دیگهش رفت چرسی شد، کلشان در بازار. هر بحث ما بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خواد کردیم، چی رقم یک.
بله سر، حالا که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین، چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین، یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه؟ این
یک نوع تسکین است. این میفهمه کلگی، میفهمه که این مشکل حل نمیکنه. مشکل کلش از بالا جای خراب است، کل مشکلات در سطح دولت است. اینا کلگی را در بدر کردن. مشکل در بین جوانان است. جوانان هم خدا هم یال هم رویه دارن، انرژی دارن، ولی متاسفانه چی کنن دیگه؟ در طرف باز روی سرشان سر اینمی عمل میشه، نسبش طالب میشه، نسبش تروریست میشه، نسبش دوز میشه. هر کس در مورای خود میره. این مثالش من رفتم چرسی شدم.
بله سم، تشکر.
نظر ما بود.
تشکر. بله تشکر از شما هم شنونده عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام مشترین. سران صاحب، خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند
بله مشترین. په هلمند که در آزادی رادیو خبریال الیاس دایید افغان چارواکو په قول وای چه مساکله ولسوالی چې سوریز مخ کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې و بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایي صاحب هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایي.
سلام سر تاسو اردن ته سلامونه. د پرګرام کې د تاسو په نام مېوان کول اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول زازي ته شه دی وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته تایید کړ چې مساکله ولسوالي تیره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرو اونۍ چهارشنبه په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسه وکړي د انقلاب په مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او یې بمبار نه دی شوی. د دېرش په شاوخوا کې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې
په دې عملیات کې د نوی په شاوخوا کې وسوال کپینسیزم دی. البته دا معلومات د خپل استخباراتي کاشف او معلومات له مخې دول چې لاس راغلي دي دول چې په دې عملیات کې چې مذاکره ولسوالي مرکزي سیمه بیرته د افغان ځواکونو ترلاسه راغلي د افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو پوهېدلي چې مذاکرات کې د عادي خلکو او کوم مشران سره د دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقام های امنیتی افغان نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو د موضوع په اړه بحث ورنه پیغامونه غوښتل چې د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع ده، لیکن یو شمېر همدغه موضوع لیکلی و چې د مساکله په اړه معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې موږ یو راپور درلود، په راپور کې زیدو نقیص څرګندونه وي دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د مساکله په عملیاتو کې یو نیم سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کیږي چې مساکله ولسوالي تیر شوه نیول شوې ده. اوس په بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لري.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جوره.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید سید.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبخت ها بیکاری ها زمین نمنی ها زمین بخاطریت امید بیکاری ها است.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرمان سید، پیام ها هم زیاد هستن.
پیغامونه دیر زیاد چی، پیغامونه به هم ولولو. خود دقیقه یه واردون که چی منتظر پاتره ایدت با اول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنین و دکندار ولایت فیزر و سالیت.
مهربانی که بایی سیب.
بله، فیزر و سالی که خوب دیر سرات تون گیره چی دلته د ټول فصلونو د اکثره کې د ولسوالۍ د زراعت سیمه ده. نو دلته فصلونه اکثره بس مرضونه کوي او زموږ شی زموږ مالدارونه چې دي مثال رومه یا دا شی چې دي په ښار کې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزان هم دي. نو په دې خاطر د کاري دي شوې رسوې ده.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل تخلی کلی وی چوک چی بیکارشی نو روشتای کی شده اینی ام داغ مخینی اولیدون که خبره کلیده. اسامودین لکندهار ولایت تخلی کلی دی وی بیکاری ورس تربلی پر زیادی دو ده پا کندهار که پا زرهاو خلق ده بیکاری لوجی پا نشو اخته کی شده. محمد ولی هیواد ملهم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله له زابل ولایت لیکلی دی، البته له شاجوی څخه، وای بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی، یا جنگونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنگ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید له فراز څخه لیکلی دی، وای موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکي لیکلی دی، وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده. خلک بیکاره دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکي اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی، وایي زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاري ده، که چیرې دا بیروزګاري دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامني به نور هم زیاته شي.
بله، یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از این پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما. بفرمایید سپ رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، خسته نباشید، بخیر هستی؟
سلامت باشی، مهربانی کوی.
مهربانی شما.
خوشحال هستم، من نسیم صبری کوم در لغمان
نیستم. مهربانی کوی.
سبا داده وزگارتی ها بوری تاش خبر رو کنه با منگا تاشی توی افغانستان دراده رو که او بل خصوص منگا بری ولایت که چیزا لغمان دمون پراتی و وزگارتی ها کشه دیر اوچ ترسی دنه دم رزیاتا وزگارتی ها شده چند دو زمان دسی تنکی تنکی گلالی گلالی زوانان زی مثلا به مخالفین لیکو تا یا مثال دسی چی زی خارج مملکتون تا شی اقا رو دیمان خپل بخپل باشنو بنده و خپل زوان چی دشیگان الله سب ایران که وجل شو آقا ما خپل خاخ کو نو دغه دی وزگارتی ها لپاره ولی دغه دولت اقدام نکوی ولی زمانگا در لوارپور چایواکی ولی اقدام نکوی چنک سراسه دکار زمینه مسایده کلی زوانان لپاره جده زوانان کار نکی ترسو
صحیح ډیر مننه محمد ادیب لیکل دي چې ځینی اوریدونکو له حکومت د کار پوښتنه کوي لیکن په خپل د حکومت سره د امن پراوستلو کې مرسته نه کوي په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو مؤسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړی دي
بله شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق افغانستان